ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. دا پروګرام په څو شېبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې زه احمد تکال تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. هیومن رائټس واچ پر افغان شیعه اقلیت حملې د بشریت ضد جنایت بللی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د غذایي موادو له کمښت سره مخامخ شي، او په سودان کې د پوځي کودتا پر وړاندې اعتراضونه پیل شول. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې پر شیعګانو د داعش ډلې د خراسان څانګې حملې د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول دي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې نن دوشنبه خپور شو، ویلي چې دې ډلې په پرله پسې ډول داسې خونړۍ حملې کړي دي چې هدف یې د ویرې خورول او په خاص ډول د افغانستان هزاره قوم ته انتهایي زیان اړول دي. په بیان کې راغلی چې پر هزاره قوم د داعش ډلې پرله پسې حملې د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول دي، او د دې حملو عملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په تیره تلې میاشت کې په کندز او کندهار ولایتونو کې د خونړیو حملو په ترڅ کې چې د دواړو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه، نږدې 1.5 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د دوو ادارو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د غذایي موادو له کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام په یو ګډ بیان کې چې نن خپور شو، د یو ګډ روسي راپور په اساس وایي 22.8 میلیون افغانان به د روانې لیندۍ میاشتې له پیل وروسته د خوړو له سختې بې امنیتۍ سره مخامخ شي. د ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له مخکې د نړۍ له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره لاس ګریوان و. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه رئیس ډیوید بیسلی ویلي دي چې په را روان ژمي کې له افغانستان سره حیاتي مرستې کونه شي، نو میلیونونه افغانان به اړ شي چې د مهاجرت او لوږې ترمنځ یو خوښ کړي. هغه زیاته کړه چې دا ناورین شیبه په شیبه نږدې کیږي، او که پر وخت اقدام ونه شي نو داسې یو ناورین حتما پیښیدونکی دی. د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د خلکو ورځنی کاروبار او اقتصادي فعالیت په ټپه درېدلی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته دوی نه دي بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویانا او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه، نشست همسایه های افغانستان،
هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي د افغانستان د ګاونډیو غونډه ده. موږ ته تر دې دمه بلنه نه ده راغلې. موږ ته جزئیاتو غوښتنه وکړه خو تر اوسه یې ځواب نه دی راکړی.
ایران هم تر اوسه نه دی ویلي چې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره بلنه استولې کنه، خو ښاغلی مجاهد وویل چې دا غونډه د افغانستان په ګټه ده. د ایران فارس خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په تهران کې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې به د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. راپور زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به هم په آنلاین ډول په غونډه کې حاضر وي، خو په دې غونډه کې د روسیې د ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. آزادۍ رادیو خبرونه اوري. د سودان د اطلاعاتو وزارت وایي چې د پوځ لخوا د حکومت د پرځولو د هڅې پر وړاندې معترضان د وسلوالو ځواکونو له ډزو سره مخامخ شوي دي. العربیه تلویزیون د معترضانو او پولیسو په اخوډب کې د یو شمیر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. دا اعتراضونه نن وروسته له هغه پیل شول چې سهار مهال د سودان پوځ د دې هیواد صدراعظم عبدالله همدوک او د کابینې یو شمیر غړي ونیول. د سودان د اطلاعاتو وزارت نن سهار په یو بیان کې وویل همدوک وروسته له هغه ونیول شو چې د پوځي کودتا له ملاتړ څخه یې ډډه وکړه. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ولکر پرتس وویل چې په سودان کې د سیاسي انتقال د بهیر د زیانمنولو لپاره د کودتا په اړه د راپورونو له اورېدو وروسته ډېر زیات اندېښمن دی. متحدي ایالتونو د دې کودتا له کبله اندېښنه څرګنده کړې. د افریقا د ښکر د سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیفرین فلټمن پر ټوټر لیکلی دی چې دا کودتا د سودان د اساسي قانون له اصولو او د خلکو له ډیموکراتیکو هیلو سرغړونه ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل هم نن پر ټوټر ولیکل چې د یو شمیر وزیرانو د نیول کېدو له راپورونو وروسته د افریقا په دې هیواد کې جریانات په ژوره اندېښنه څاري. اسرائیل په پام کې لري چې د متحدو ایالاتونو له اندېښنو سره سره په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې نور 1455 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیل د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 24مه د لویدیځې غاړې په یو شمیر میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خپره کړه. لویدیځه غاړه هغه سیمه ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکی دولت پکې جوړ کړي. اسرائیل دا سیمه په 1988 کال کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته اشغال کړه. او په ازبکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایې ورکولو بهیر بشپړ شوی او ښکاري چې شوکت میرزیایف به یو ځل بیا په اسانۍ سره ولسمشر شي. د میرزیایف پر وړاندې څلور